سلام د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونو او د پیل خبري مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلای کوم په دې خبرونه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بنند د ناتو له عمومي منشي سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. ولسی جرګې د قضایه قوې د تشکیل او صلاحیتونو قانون تصویب کړ.
ستري محکمې هم د ولسی جرګې د دې پریکړې هرکلی کړی او تمه خود لچ مشران جرګه هم دغه طرح تایید کړی.
د روزګان زده کوونکي د نیش لپاره هلمند ته تللي،
حتی د ښوونځي او ځان او متعلمین لکه یو عادت چې دوی ته ګرځول کېږي.
او په نړیوالو مسایلو کې روسیا وایي چې د ناتانز د اټومي تاسیساتو پر سر د ایران او اسرائیلو لانجه څاري. نن سه شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د وری یا حمل څلرویشتمه ده چې د 1422 هجری قمری کال د روژې مبارکې له لومړۍ ورځې او د 2021 میلادي کال د اپریل له 14 سره برابره ده. د نن سهار خبری مجله په خبرونو پیلوو. ولسمشر غنی د روژې په مناسبت له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې. عمر داودزای وایي پاکستان د افغان سولې د بریا لپاره د همکارۍ ډاډ ورکوي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعال ګلالۍ اسماعیل پلار په ضمانت خوشي کیږي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د روژې په مناسبت له جګړو لاس واخلي او اوربند وکړي.
پر طالبانو یو ور بیا غږ کوم چې د افغانستان د خلکو برحق غوښتنې ته چې دایمي اوربند دی لبیک وایي او د ناروا جګړې پر ځای د تلپاتې او وایزت سولې لپاره خپل نیت، اراده او صداقت په عمل کې ثابت کړي.
ولسمشر غنی د روژې د مبارکې میاشتې د پیل په مناسبت خپل پیغام کې چې تیره شپه د ارګ پر وپانه خپور شو همداراز وویل، هڅه کوي چې د ضروري اجماع، تدبیر او زغم له لارې دا ناروا جګړه په اساسي توګه پای ته ورسوي. طالبانو د ولسمشر غنی د دې غوښتنې او په دې اړه چې د روژې د میاشتې په مناسبت اوربند اعلانوي او یا تاوتریخوالی کموي کنه تر اوسه څه نه دي ویلي. د سیمه ایزې اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزای وایي چې پاکستانی چارواکو د افغانستان د سولې د پروسې د بریا لپاره د ته د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی. ښاغلی داودزی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې آیا اسلام آباد به د سولې د بریا لپاره پر طالبانو له خپل نفوذ څخه کار واخلي کنه وویل،
پاکستان ماته اطمینان راکړی دی چې دوی هغه لازم اثر رسوخ چې لري، موجود اثر رسوخ چې لري طالبانو باندې، د هغې نه په استفادې سره طالبان یې تشویق کړي چې با معنا مذاکراتو ته راشي د افغانستان د دولت سره.
خو ښاغلي داودزی زیاته کړه چې پاکستان طالبانو ته مرک مشوره ورکولای شي مګر امر نشي پرې کولای. هغه هم درز ویل چې طالبان او پاکستانی چارواکي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د داودزی په وینا طالبان د دوحې د تړون له مخې تر می میاشتې د ټولو امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي، خو پاکستان وایي چې دا ځواکونه د افغانستان وضعیت ته په پام سره باید په مسؤولانه ډول ووزي. ولسمشر اشرف غنی د بشپړو شویو پروژو پر مراقبت ټینګار کوي او وایي چې مسؤل چارواکي باید د اصل تجدید پام وکړي. ښاغلی غنی دا څرګندونې پرون دوشنبه د ښاري ودې او د لارو د رغونې د اونۍ د پروګرام د پرانیستو په غونډه کې وکړي.
که ساتنه د دې پروژو نه وي دا ځای کېږي. ضرورت د دې ده چې موږ ترانسپورټران په یو واضح ملي تړون سره موږ سره راسو. دا سړکونه 6 تنو 8 تنو 100 تنو ته نه دي جوړ شوي.
د ښاري ودې او د لارو د رغونې د پروګرام په ترڅ کې په کابل او ولایتونو کې د فواید عامې وزارت، کابل ښاروالۍ او د پلازمینې د پراختیا د ادارې له لوري د سړکونو او پلونو په ګډون لسګونه رغنیزې پروژې عملي فعالیت پیلوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د پاکستان یوې محکمې د ضمانت په بدل کې د بشري حقونو د جلاوطنه فعالې ګلالۍ اسماعیل د پلار خوشی کول منظور کړی دی. محمد اسماعیل چې د پښتنو د حقونو لپاره د کمپاین ملاتړ کوو څه باندې 2 میاشتې مخکې ونیول شو. اسماعیل چې استاد دی او میرمنې ډیر ځلې پولیس او استخباراتي چارواکي په بد سلوک تورن کړی دی، د هغه لور ګلالۍ د امنیتي ادارو د زورونې له شره د ځان د خلاصون لپاره تیر کال امریکا ته پناه یووړه چې هغه هیواد هم ومنله. نوموړې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړې د پرون په یوه ټویټ کې تایید کړه چې محکمې د ضمانت په بدل کې د دې د پلار د خوشي کېدو حکم ورکړی دی. د اسماعیل مدافع وکیل فضل اللهی وویل له زندانه د اسماعیل د خوشي کولو لپاره لازم اسناد برابروي. د روسیې په داغستان جمهوریت کې هغه فعال چې یوه ورځ مخکې د کرملن د منتقد او زنداني الکسی ناوالنی د پلویانو د ډلې د جوړولو اعلان وکړ ترای تم شوی دی. د داغستان په پلازمینه مخاچکلا کې چارواکو پرون د ادوارد اتایف د لادرکه کېدو په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې د نوموړي ټلیفون له یکشنبې ورځې راهیسې مړ دی. هغه په همدې ورځ رسمن د دې ډلې جوړول اعلان کړی و. د هغه یو ملګري مراد مناپوف ازادۍ راډیو ته وویل اتایف په همدې ورځ خپل کلی ته او د ته وویل چې کله ورسید نو خبر به ورکړي، خو تر اوسه یې نه خبر ورکړی او نه یې ټلیفون کار کوي. په داغستان کې د ناوالنی دا پلویان داسې مهال لا درکه کېږي چې خپله ناوالنی مسکو ته نږدې په یوه زندان کې چې سخت امنیتي تدابیر پکې نیول شوي دي بندي دی. او اوکراین وایي له روسیې غوښتي دي چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو په اړه خبرې ورسره وکړي، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. کیف او لویدیز روسیا د هغو بلتون پالو په ملاتړ تورنه کړې چې د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک او لوهانسک پر ځینو سیمو کنټرول لري، خو مسکو بیا د ملامتۍ ګوته کیف ته نیسي. د کیف او مسکو ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې وروسته له هغه زیات شو چې روسیې خپل وسلوال ځواکونه د اوکراین پولو ته نږدې او په لاندې کړې کریمیا ټاپو وزمه کې زیات کړل. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پانه کې وویل له روسیې رسمن غوښتي چې د دې پوځي تحرکاتو په اړه وضاحت ورکړي، خو مسکو تر اوسه له دې کاره ډډه کړې. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر وبپاڼه کتلی شئ. ازادۍ رادیو ډاټ کام او ازادۍ رادیو ډاټ اورګ د ازادۍ رادیو د وبپاڼې پته ده. ورزو د راپورونو برخه ته، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان او ځینو نور مسایلو په اړه د بحث لپاره نن د بلجیم پلازمینې بروکسل ته ځي. ښاغلی بلینکن چې پرون هم د ناټو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره د افغانستان د مسلې په اړه خبرې وکړې، له بروکسل څخه دلیدنه داسې مهال کوي چې طالبانو پرون اعلان وکړ چې دا ډله تر اوسه دې ته نه ده چمتو چې د ترکیې په غونډه کې ګډون وکړي. د ټاکل شوی و چې د ترکیې غونډه د رواني اونۍ په پای کې جوړه شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم همدارز یو ځل بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون پر بشپړ اوبخۍ عملي کېدو ټینګار کړی او ویلي دي امریکایي چارواکي په دې وروستیو کې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه چې وروستۍ نیټه یې د مې د میاشتې لومړۍ وه ټاکل شوې، بېلابېلې څرګندونې کوي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بروکسل ته د خپل سفر تر پیلېدو مخکې پرون دوشنبه د ناتو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره د نورو مسلو تر څنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې بلینکن له ستولتنبرګ سره په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمختګونو پر لارو چارو خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بروکسل ته په سفر کې چې نن پیلوي د افغانستان پر مسلې د ناتو له عمومي منشي او نورو متحدینو سره مفصلې خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویل بلینکن به په بروکسل کې چې د دفاع وزیر لوید آستن به هم د چهارشنبې په ورځ ورسره یو ځای شي، یو ځل بیا ګډو ګټو ته په رسېدو کې له خپل دغه مهم متحد سره د متحدو ایالتونو ژمنه تازه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د افغانستان د سولې پروسې د خپل ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر مټ په دې وروستیو کې ګړندۍ کړې هڅه کوي چې هر څومره ژر چې کېدای شي د افغانستان دولت او طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. نوموړي وړمه ورځ له امریکایي ان بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي او خپل ځواکونه بیرته هیواد ته ستانه کړي، خو نه غواړي چې هغه پخوانی له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو تر وتلو وروسته تجربه چې ورپسې دا هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل شو تکرار شي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران داسې مهال له بروکسل څخه لیدنه کوي چې طالبانو پرون ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه دا ډله چمتو نه ده چې د روانې اونۍ په پای کې د استانبول په غونډه کې چې مهم هدف یې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ښودل او د ښکېل لورو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړی دی ګډون وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون دوشنبه ازادي راډیو ته په دې اړه چې ولې طالبان تر اوسه نه دي چمتو چې په دې غونډه کې ګډون وکړي نور جزئیات ورنکړل، خو یوازې دومره وویل چې په دې اړه سلام مشورې روانې دي. که څه هم د دغې غونډې دقیق نیټه تر اوسه رسما نه وه اعلان شوې، خو ویل شوي وو چې د اپریل په 14 به وشي. د دې غونډې د نیټې اهمیت په دې کې دی چې څه باندې 2 اونۍ وروسته د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د دوحې د تړون هغه ضرب الاجل پوره کیږي چې له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. خو د امریکایي چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي ښایي ګرانه وي چې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د مې د لومړۍ نیټې ضرب الاجل عملي شي. ښاغلي نعیم وویل چې خبره دا نه ده چې له امریکا سره د شوي تړون عملي کېدو ته د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي، بلکې خبره د څوارلسو میاشتو وه.
دا د څوارلسو میاشتو موضوع وه چې په هغه باندې توافق شوی دی، او د دوی وزیر دفاع یو خبره کوي، د دوی نورې خبره کوي، داسې بهانې دي کومه خبره چې دوی کوي دغه سره اخ نه لګوي.
د ښاغلي نعیم اشاره د امریکا او طالبانو د تیر 2020 کال د فبروري د 9 تړون ته وه چې څه باندې 2 اونۍ وروسته 14 میاشتې پوره کیږي. د استانبول د غونډې تنظیمونکو تر اوسه د طالبانو د دغه نوي اعلان په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمه ییز اجماع لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داوودزی تېره شپه ازادي راډیو ته د اپریل په 14 د استانبول په غونډه کې د ګډون په اړه د طالبانو د نه چمتووالي په اړه وویل چې بیړه په کار نه ده، باید پرېښودل شي چې دواړه لوري د غونډې ته ښه تیاری ونیسي.
نظر ما هم همیشه می بودند که عجله بای
موج هم پدی نظری چې دغه مربیړه په کار نه ده، خای دا پروسه لسوند سره مخامخ کړي، بای دواړو لوري ته فرصت ورکول سي چې خپل کورنی کارونه بشپړ کړي، او کله چې دواړو لوري د ګډون لپاره چمتو سول بیا د نیټه و ټاکل سي.
په عین حال کې د افغانستان د ملي مصالحه عالی شورا وایي چې د سولې د ټولو وړاندې شو تر هله څېړلو وروسته د ترکیې غونډې ته یو د طرح چمتو کړي چې د دې شورا د رهبری کمیټې تر تصویب وروسته به هغه د افغانستان د دولت له لوري د غونډې ته وړاندې شي. خو دا چې د ترکیې غونډه به کله جوړیږي د طالبانو د پرونی اعلان وروسته یو وړاندوینه ګرانه بریښي چې آیا هغه به له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره له ټاکل شوي ضرب الاجل مخکې وشي او که نه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د قضایا قوې د تشکیل او صلاحیتونو د قانون مسوده پرون د ولسی جرګې لخوا د رایو په اکثریت تصویب شو. د ولسی جرګې د عدلي قضایي کمیسیون مشر له عمومي غونډې وروسته ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې قانون طرحه خورا مهمه وبلله. د سترې محکمې ویان احمد فهیم قویم د دې قانون د طرحې د تصویب هرکلی کړی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ولسی جرګې عدلي او قضایي کمیسیون وایي د قانون دغه طرحه د هیواد اساسي قانون د 1/14 او 1/23 مادو په رڼا کې چمتو شوې چې اساسي موخې د محاکمو د تشکیل او صلاحیت د قضاتو د ذاتي چارو او د قضاتو سرغړونو او جرمونو ته د رسیدنې د بڼې د اړوند چارو تنظیمول دي. یاد طرحه د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې لخوا تصویب شوه. د ولسی جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون مشر محمد رحیم الیار د دوشنبه ورځې عمومي جلسې وروسته ازادي راډیو سره په خبرو کې د قضایا قوې د تشکیل او واک په تړاو د یاد قانون طرحه خورا اغیزناک وبلله. نوموړي وویل د دغه قانون هدف د قضایا قوې د واکونو او تشکیلاتو مشخص کول دي.
موضوع تقاعد او ترفیع او مسایل از این قبیل شان
د قاضیانو مقرریدل تقاعد او تخلیکاتو په اړه دغه قانون کې وضاحت ورکړل شوی چې څو ډول ورته رسیدنه وسی. پخانه قانون ډیر زوړ وو او د اوسنی شرایطو سره اړتیاي نه پوره کوله. اوسنی غشتنو ته جواب نه سو ویلای چې نوې طرحه د تصویب لپاره لیږل شوی و چې تصویب سو.
لبلې خو د افغانستان ستري محکمې هم د ولسی جرګې له دې پریکړې هرکلی کړی او تمه خود لچ مشران جرګه هم دغه طرحه تایید کړي چې بیا به د توشیه لپاره ولسمشر ته واستول شي. د ستري محکمې ویان احمد فهیم قویم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قضایي قوې د تشکیل او صلاحیتونو قانون په نوي درحه کې د قضاتو د تقرر، تبدیل، ترفیع، د رتبې د تعدیل، استعفا، موافقه، حقوق او امتیازونو، خوندیتوب، مکافات مکافاتو مجازاتو د قضایا قوې د ځای او موقف د تثبیت او استقلالیت په اړه لازم وضاحتونه رامنځته شوي. نوموړي وویل که څه هم د 1992 کال څخه یو قانون موجود و، خو په دې اړه د نویو اړتیاو پر بنسټ طرحه جوړه شوه چې دا به د چارو د تنظیم په برخه کې خورا مهم او مثبت رول ولوبوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په روزګان کې یو شمیر مدني فعالان وایي د دې ولایت د ښوونځیو ډیر زده کوونکي او ښوونکي هلمند ته د کوکنارو د نیش وهلو لپاره تللي دي. د وري له 15مې د غویي تر پایه په هلمند، روزګان او شاوخوا سیمو کې د کوکنارو د شیرې د راټولولو فصل وي چې اکثر وزګار ځوانان ورته د خوارۍ مزدورۍ د یو فرصت په سترګه ګوري. د روزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي دوی له داسې یوې خبرې نه دي خبر چې ښوونځي د بند او زده کوونکي د په کوکنارو پسې مزدورۍ ته تللي وي.
د کوکنارو د کرکیلي د مخنیوي لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د هڅو سربیره سږکال بیا هم په روزګان، هلمند او شاوخوا ولایتونو کې کروندګرو پر پراخو سیمو کوکنار کرلي. دی ورځی کې د تاریاکو د شری ټولولو وخت را رسیدلی. په ځنګړې توګه هلمند کې تازه د کوکنارو نشوهل پیل سوی او د ورزګان په شمول لا بیلابیل سیمو په ځنګړې توګه ځوانان د غلطه د کوکنارو په کروندو کې په مزدوري پسې تللي دي. د ورزګان ولایت یو شمیر مدني فعالین وایي نه یوازې نالوس کې او بیروزګاره ځوانان هلمند ته د تاریاکو په نشوهلو پسې تللي، بلکې د ښوونځیو ګڼ زده کوونکي او ښوونکي هم هلمند ته د تاریاکو کروندو کې کار پسې ورغلي دي. دی وایي دا مهال ورزګان کې ګڼې ښوونځي که رسمن رخصت نه دي، خو عملاً پکښې استادان او زده کوونکي نسته. مدني فعال جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وویل
اوس هم دغه د نیش وخت د هلمند ته تګ، د هلمند څخه بیا دیراوت ته راتګ او بیا ترینکور ته راتګ، دا زموږ خلکو ته په یو دودیزه میله تبدیل شوی دی. نو دلته هم تر اوسه پورې ځینې حتی د ښوونځي استادان او ځینې دغه متعلمین تر اوسه پورې همدغه لکه یو عادت چې دوی ته ګرځول شوی دی د نیش ته ځي.
محمد نعیم د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یوې لیسې زده کوونکی دی. هغه وایي زیات شمیر ټولګیوالو یې دې ورځو کې ښوونځي او درس ویل پرېښي او د کوکنارو کروندو کې په مزدوري پسې وتلي دي.
زموږ یو څو تنه همسنفیان چې وه د هغوی اقتصاد ضعیف و، بیکاره وه او د مکتب سره د شخصي سنټر پیسې دوی نه درلودې. د پیسو د پیدا کولو لپاره هغوی د 15 ورځو لپاره نیش وهلو ته تللي دي او د ښوونځي ته د ناروغۍ روکه راوړي.
د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د تاریاکو یا کوکنارو د شری راټولولو وخت چې عام کروندګري د نشوهلو وخت بولي، عموما د ورید میاشتې له نیمایي پیلېږي او په ځینو سیمو کې د غوایي د میاشتې تر پایه پورې دوام کوي. نشګر یا هغه کسان چې د کوکنارو د شری راټولولو په برخه کې له کروندګرو سره دې فصل کې مزدوري کوي وایي دی ټول کال دې فصل ته ورځې شماري. عام کروندګر چې په خپلو ځمکو کوکنار کری د فصل د رسیدو په وخت کې د تاریاکو د شری راټولولو لپاره د ګوتو په شمار ورځې لري چې عموما د دې چارې لپاره له ځان سره نوي کاریګر د تاریاکو د شری راټولولو لپاره ګماري. د ارزګان د پوهنې ریاست چارواکي دا ردوي چې ګونګي د کوکنارو د نیشوهلو لپاره د ښوونځي تړل سوي وي. د دې ولایت د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال محمد نسیم مدزی ازادي راډیو ته وویل چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو او ښوونکو د نشتوالي په اړه به څېړنې وکړي.
دغه سی ویداسته د سی دا مورید باندې مشت د مهاله هیڅ نو راپور نه دی راغلی. موږ د روزګان ټول مکتبو لپاره موظف کمیټه د نظارت لرو، غویزی هلته مکتبونه ګوري. په دغه مورید باندې موږ بیا هم پلټنې روانې دي.
خود ورزګان مدني پالان وای یوازې په ښوونځیو کې د زری په ټینګولو او څاري شای د ستونزه هوار نه سي. دی وای افغان ځوانان د مناسبو کاری فرصتونو برابرېدو ته اړتیا لري.
نن د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. یو شمیر افغانان په دې میاشت کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د 1400 کال په لومړۍ میاشت کې د ملکي تلفاتو کچه د تیر کال د لومړۍ میاشتې پرتله زیاته ښیي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د روان لمریز کال له پایله 80 تنه ملکیان وژل شوي او 104 تنه نور ټپیان شوي دي.
پینځویشت کلنه وږمه په کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو کې د تاوتریخوالي وروستیو پیښو اندېښمنه کړې. نوموړي د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې د روژې په میاشت کې اوربند او یا هم اور کم وکړي.
افغانستان کې روانې جګړې ته په کتو سره له دواړو خواوو نه هیله کوو چې د روژې په مبارکې میاشت کې باید جګړه ودروي، تر څو په دغه جګړه کې زموږ ملکي وګړو ته نور مرګ ژوبله ونه وړي او دغه مبارکه میاشت په خیر سره پر دوی باندې تېره شي.
نهویشت کلن سید عمر سحر هم ورته غوښتنه لری.
افغانستان کې د رواني جګړې له دواړو خواو څخه مهمه امداد ده چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې تاوتریخوالی راکم کړي، جګړه ودروي او تر ډېره پورې د ملکي وګړو مرګ ژوبلې ته پاملرنه وکړي.
د روان لمریز کال لپاره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د روان لمریز کال په لومړۍ میاشت کې تر دا مهاله شپېته ملکي کسان وژل شوي او شاوخوا یو سل څلور شپېته نور ټپیان شوي چې په هغې کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د دې وزارت سرپرست وزیر حیات الله حیات په ننګرهار کې د جمهوریت په ملاتړ یوې ولسي غونډې ته نن دوشنبه د خپلې وینا پر مهال وویل: دغه وزارت ملکی تلفات او اصلي عملین طالبان یا دوی خود طالبان ویان زبی الله مجاهد په دغه تورونه ردوی او وای چې د جګړې پر مهال دوی ملکی کسان او مزینه نه پنهخه کوي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل زموږ بریدونه کم او د کمیدو په حال کې دي. هغه مقابل لور دی چې د ستر عملیاتو په ترڅ کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اړوي او موږ مجبور یو چې پر وړاندې دفاع وکړو. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د لوړې کچې په په داسې حال کې اندېښنې په زیاتېدو دي چې ټاکل شوې په روانه میلادي میاشت کې په ترکیه کې د استانبول ناسته تر سره شي. زیات شمیر افغانان له دې ناستې د یوې تلپاتې سولې اوربند هیله لري، خو افغان چارواکي بیا وایي د استانبول ناستې په رارسېدو سره طالبان غواړي د تاوتریخوالي په زیاتولو سره د خبرو له میزه امتیازات ترلاسه کړي.
د روژې په درشل کې او د جګړو د تودېدو په حالت کې یو شمیر افغانانو اندېښنې وې چې پرون یې د ازادۍ راډیو له خبریال سره شریکې کړې وې.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وروسته لدې چې ایران د ناتانس په اټومي تاسیساتو کې پر وروستي برید اسرائیل تورن کړ او د غچ اخیستو ژمنه یې وکړه، روسیې ویلي چې د دې پیښې پر سر رامنځته شوی وضعیت له نږدې څاري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي هیله لري چې دا وضعیت به هغو ته چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون مخالفت کوي پلمې په لاس ورنه کړي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
ایران ورسته له هغې چې اسرائیل د نتانس په اټومي تاسیساتو کې په وروستي برید تورن کړ ژمنه وکړه چې خپل غچ به له اسرائیل څخه چې په سیمه کې د ایران سرسخت دښمن ګڼل کېږي واخلي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر علي اکبر صالحي پرون وویل د اټومي ترور یو عمل د نتانس په اټومي تاسیساتو کې د یکشنبې په ورځ برېښنا پرې کړه. تر دې یوه ورځ مخکې د تهران په جنوب کې تر ځمکې لاندې په دغو تاسیساتو کې چې له امنیتي پلوه د ایران تر ټولو خوندي تاسیسات ګڼل کېږي د یورانیمو د پخولو نوي سنتریفیژونه فعال شوي وو. دغه پیښه داسې مهال رامنځته کېږي چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون په اړه د تهران او واشنګټن د اختلافاتو د هواري لپاره د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب هڅې روانې دي. د ایران دولتي تلویزیون پرون دوشنبه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف له قوله خبر ورکړی چې ویلی دی دغه برید د اسرائیل کار دی او ورڅخه غچ ځکه اخلي چې هیواد د بندیزونو په لرې کولو کې پرمختګ کړی و. ښاغلی ظریف د خپلې دا لپاره چې د دغه برید تر شا د اسرائیل لاس دی کره شواهد وړاندې نه کړل، خو دومره یې وویل چې اسرائیل په ښکاره ویلي چې ایران ته به اجازه ورنکړي چې خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړي. اسرائیل تر اوسه د ایران د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي او تر دې مخکې هم ډېر ځلې په ښکاره د بریدونو مسؤلیت نه دی اخیستی. اروپایي ټولنې هم د روانو خبرو چې هدف د ایران د اټومي پروګرام سره بیرته د واشنگټن یو ځای کول دي د ناکامه کېدو لپاره د هرې هڅې په وړاندې خبرداری ورکړ. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر ویاند پیتر استانو ویل دا ټولنه هر هغه هڅه چې هدف د اټومي تړون پر سر د ډیپلوماتیکو هڅو کمزوري کول یا له منځه وړل دي غندي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل چې د دغې جدي پیښې وروسته رامنځته شوی وضعیت له نږدې څاري. په بیان کې زیاته شوې چې دغه وضعیت خطرناک دی او کولی شي د اټومي تړون په اړه د بیا کتنې لپاره پر خبرو چې ټاکل شوې سبا چهارشنبه په ویانا کې بیرته پیل شي اغیز وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې دوی هیله مند چې دغه پیښه هغو ته ګټه ونه رسوي چې نه غواړي د نړۍ له قدرتونو سره د ایران اټومي تړون بیرته راژوندی شي. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې واشنگټن دغه تړون ته چې په 2013 کال ترې وتلی و او پر تهران یې بیرته بندیزونه لګولي و راوګرځوي، او ایران هم هڅوي چې په زیاته پیمانه او لوړه کچه د یورانیمو له پخولو لاس واخلي او په دغه تړون کې پر ټولو کړو ژمنو عمل وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د دې خبري مجلې په وروستیو شیبو کې یو په څو شیبو کې تاسو ته د ژوند رنگونو یو نوی برخه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز. ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د روژې په مناسبت له جګړو لاس واخلي او اوربند وکړي. ښاغلی غنی د روژې د مبارکې میاشتې د پیل په مناسبت په یو پیغام کې هم دراز ویلي چې د ضروري اجماع، تدبیر او زغم لارې دا ناروا جګړه په اساسي توګه پای ته رسوي. د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی وایي پاکستاني چارواکو د افغانستان د سولې د پروسې د بریا لپاره دته د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی. د پاکستان یوې محکمې د ضمانت په بدل کې د بشري حقونو د جلاوطن فعال ګلالی اسماعیل د پلار خوشي کول منظور کړی دی. محمد اسماعیل چې د پښتنو د حقونو لپاره د کمپاین ملاتړ کوو څه باندې دوه میاشتې مخکې ونیول شو. د روسیې په داغستان جمهوریت کې هغه فعال چې یوه ورځ مخکې د کرملین د منتقد او زنداني الکسی ناوالنی د پلویانو د ډلې د جوړېدو اعلان کړی و ترای تم شوی دی. او اوکراین وایي له روسیې غوښتي دي چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ د زیاتېدو په اړه خبرې ورسره وکړي، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی.
دا ژوند رنگونه
من وکیل احمد دی غنی ولایت کرباغ ولسوالی یو تن اوسیدونکی.
کرباغ کې اکثر وخت جنگونه دي، الاتم داسې شونه دي. تاسو کله کله ځی کې د غزنی کې اوسی؟
اکثر وخت موږ غزنی کې تیرو، هم د غزنی کې غزنی شهر.
تاسو کرباغ ولسوالی ته کله کله ځی؟ څنګه د خلکو ژوند څه ورده؟ د دې اقتصادي ټولنیز ژوند څه ډول د خلکو جنگونه دي، کیسې دي؟
او د خلکو ژوند په خوا پرته له خلکو بیا زیات اقتصادي ستونزې لري، ځکه چې زراعت بغښ کې ډېر ستونزې شته دي، اوبه نشته، بندونه شته خو بندونه تړل شوي نه دي. کرباغ سره بیا هم لس پیسره خلک یاسي، کرباغ ولسوالۍ مالدار خلک دي او نور هم په زراعتي چارو باندې لګیا دي.
د بندونو کیسه ستاسو چې ګوا بندونه ستخت تړل شوي نه دي، نو دا غوښتنه خو مخه کوي.
او خو موږ دا غوښتنه چې کرباغ ولسوالۍ چې یو بند په هغه څه مناوه او بند وګلان باندې راتېږي دي، زردالو بند یو کچرته دا بند وترل شي، نو کاریزونه هم ورسره وتل شي. اوس کاریزونه وچ شوي دي او ډېر زراعتي ځمکې شاری پاتن.
تاسو کور ته لارسی کله کله هلته تاسو په کور کې په شار کې یو ډول خواړی، مثلا په کلی کې بل ډول خواړی، مستې یا غوړی یا د چرګ هګۍ، دغه شی استعمالوي که دغه غوښه مش شاری شي؟
اطراف ژوند په دغه لحاظ باندې خو اوس اقتصادي ستونزې خو اطراف ژوند په خوا ډېر شو، ځکه چې وایي هم ولې او شیدې به مستې به او هګۍ به ولې، خو اوس زراعتي ځمکو څنګه چې هغه کته شولې، نو اوس اقتصادي ستونزې دي.
تعلیم دې کړی ده؟
تعلیم کړی ده، ولې شریعتو پنځه مې هم ویلې غلنې شریعتو پنځه.
څه فکر کوي د کور چې نور کلي کوچنیان دي، انجینې هلکان، غواړي چې په هغو باندې تعلیم وکړي؟
ول نه، انشاءالله آینده کې هم تعلیم هڅه کوو. دا تعلیم به دایمي وي انشاءالله، یوازې نه هلکان، انجینې به هم کولی شي هغه خپل تعلیم وکړي. خو یو څه امنیتي ستونزو په خاطر دغه سیاله راغلی چې جنو مکتبونه کرباغ کې نشته.
د خپل ژوند څومره خوشحاله یې چې کله غزنی ته راځي، کله هلته ځي، ژوند دې ښه ده؟ څومره خوشحاله یې د خپل ژوند او د ځوانانو ته کوم یو کوچنی پیغام لري؟
بخیر، الحمدلله ژوند هم ډېر ښه دی. ځوانانو ته هم دا پیغام دی چې دوی خپل ژوند چارو کې ډېره پاملرنه وکړي او خپل تعلیم وکړي، ځکه چې بے تعلیم سړی ړوند وي او تعلیم یوازنی اساس دی چې ژوند جوړوي.
د ژوند رنگونه د ازادۍ رادیو د پزړه پوری خبراترو یو نوې برخه موله ازادۍ رادیو اوریده. قدر من اوریدونکو د دې خبری مجله راپورونه او مطالب هم دومره وو. پراتلون کې نیم ساعته خبری مجله کې سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی.